سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غوښمه مخ کتر دي چې د خبرون مطالبه تلر شو خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځنګړي استازي د افغانستان روان بشري سیاسي د بشري حقوقو اقتصادي وضعیت اندېښنې وړ بللې. خوشبنه کړي چې اروپایي ټولنه په بیلابیل برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د 15 ورځې سفر په پای کې پرون په بین کې پرخزو او انجنونو د طالبان لخوا لګیدلو بندیزونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپورو چارواکو چې د ورسره لیدلې هیڅ یو هم په دې اړه څه چې ولې دا سخت بندیزونه پرخزو لګول شوي او کله به پای ته ورسیږي وضاحت نه دی ورکړی. نیکلسن وای ډیر افغانانو ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبان تدویق اسومیه شمخ کې پیل کړ کارونه پیچلې کړي او د خوځو پر تګ راتګ کار کول او خدماتو ته د لاسرسي او د خپل کورنوي د ملاتړ په برخه کې د هغوی پرورتیا ناوړه اغېز کړي. په پام کې دا چې د مرغومي یا د جدي په ومنېټه د ټپ د پونځیو له خفارغانو اگزیټ ازموینه د انجنونو لګډون پرته واخیستل شي. د ازموینې ملي ادارې چې د طالبانو ادارې کوي پرون مخام پر خپل فیسبوک پاڼه د خبر ورکړ. اگزیټ ازموینه د لوړ زده کړو د طبي شورا لخوا د ټپ پونځیو له فارغانو څخه اخیستل کیږي او لپاره یو وروسته د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د هفته سال کې دا چې د طالبان حکومت د انجنونو پر ثانوي او لوړ زده کړو له بندیز وروسته اوس د روغتي زده کړو په موضوع که هم دینجونو د شمولیت مخه نیولې ده. د دې بندیزونو له کبله د طالبانو پر حکومت انتقادونه پر زیاتېدو دي، خو طالبان ټینګار کوي چې دوی دینجونو خو ځاقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکوي. تمه ده چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزورلا فان دیرلین نن د ترکیه په پلازمینه قره کې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوری دروان وضعیت په اړه خبرې وکړي. میرمن فان دیرلین پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له اردوغان سره د خبرې بعد بشر الاسد د واکمنۍ له پرځیدو وروسته د سوری د ملي وحدت او د اقلیتونو د خوندیتوب پر مسایلو متمرکز وي. د دوی په خبرو کې په سوریه ته د بشري مرستو د رسولو موضوع هم شامل وي. اروپایي ټولنې تیرونه اعلان وکړ چې نیجی سلطنتونه طبي وسایل او نور د اړتیا وړ تجهیزات به ترکیې ته ولیږي چې سبا د بلګر ملتونو د اړوندو ادارو لخوا سوری ته ولیږدول شي. په مسکو کې پیوه چاودنه کې د پوځ هغه جنرال وژل شوی چې په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن و. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې پیوه بیان کې ویلي چې ډګر جنرال ایکور کیرلوف او د هغه مرسل نن سهار وختي په مسکو کې د یوې ودانۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې ووژل شو. دا پیښه وروسته له هغې کې چې د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې SVU خبر ورکړی چې اوکراینی څارنوالان جنرال کیرلوف رسمن د اوکراین پر ضد د روسیې په جګړه کې د اوکراین ځواکونو پر ضد د کیمیاوي ما وسلو په کارولو تورن کړی دی. ورسې خبرم د لوبول ډکر هغه دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو لومړی لوبه چې د باران له کبله ځنډېدلې وه پیل شوه، خو دواړه لوبډلې به 28 اورونه لوبوي. په چې افغانستان وګټله او سیالي لوبډلې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. په پام کې دا چې دا لوبه نن د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي، خو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې د سخت باران له کبله د څو ساعتونو لپاره وځنډېده. زیمبابوې تر دې دمه په دری اورونو کې دیارلس منډې کړې دي او یو لوبغاړی هم سوځېدلی دی. دواړه لوبډلې به د دوه نورو یوه ورځنۍ سیالیو د ډسمبر په 19 او 20 ترسره کړي. افغانستان له دې مخکې د دریو شلو ورځو لوبو په لړۍ کې زیمبابوې ته یو د دوه پر وړاندې ماته ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. د انجنونو لګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستل
مو کاله ته پوزي ولسو سیلان شو چې د اگزیټ امتحان به جن کاند نو ورکوي.
د بودو زیرمه کول لپاره د کندو کیندل
په حالته په بیسودو ساحه کې د کندن کاری سوي دي، د کامې په ساحه کې سوي دي، ګوشته په ساحه کې سوي
او خوست کې د کتابونو درې ورځېنی نندارتون.
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو تر واک لاندې د اسمینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ اسمینې د خصول اعلان کړی دی. د غداري پرونه وخت په یو خبر پانه کې ویلي چې ټاکل شوی د جدي په ومه نیټه د تیبي پونځوي له نارینه و فارغانو د اگزیټ اسمینه واخیستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د تیبي پونځویو له خزینه فارغانو د اسمینه نه ده اخیستل شوې. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې هر کال د ازموینې ته تیاری نیسي، خو بیا هم د ګډون چانس نه ورکول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د کرام کرام پراپور کې.
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په ومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طبي پونځي فارغې شوې شهله ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پونځي ولسو اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي، او ډیره مایوس شوم، ډیره ناهیله شوم. کاشکې دا وکاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځای کړی مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله نا امید ام د سپات شم په نتیجه.
د کابل یو اوسیدونکو چې نغواړي پراپور کې نوم خبر شو، دا هم د ننګرهار لطیب په هنزي فارغه شوی وای، طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمري په تر لاسه کولو بندیز لګولې دي.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینه لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې دا ازموینه تر سره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ دا ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو، موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل سي،
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پونځي له هغه فارغ شوو محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړي وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیا زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
د طالبانو تر واک لاندې د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی دی. دا چې ولې نجونو ته بیا هم د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، پر همدې موضوع سره د نسایي ولادي برخې ډاکټر اغلی سونیتا بهرام را سره د تلیفون پر کرښه وصله شوې ده. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت په خیر. کارته وایي چې تاسې هم ویل کېدل چې د نجونو په دې ازموینه کې د ګډون اجازه به ورکړي، خو اوس یو ځل بیا ویل شوې چې اجازه نشته. څه فکر کوئ چې څومره وخت کې به دوی ته اجازه ورکړل شي تر څو دوی د هموشي کول چې خپل د کلن مزل نتیجه دې ترلاسه کړي؟
سلامونه، وخت په خیر. په ډېرې خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام بند شو د نجونو پر مخ باندې، که څه هم څو موده مخکې اعلان شوی و چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي، نامه متاسفانه اوس بند شو. او په ډېرې خوشینۍ سره زه داسې ګمان نه کوم چې داسې ورځ به راشي په اوسني نظام کې چې اعلان وکړي اگزیټ اگزام د ښځینو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري، او یا هم د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډېر د تعصب ځای ده، او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي، نو هیڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
څه وی تاثیرات باندې موږ تاسو وغږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډیر منفی تاثیرات لري. د یو خانه وسنی شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشاد ضرورت ده، او بل خانه کچیرې دغه اگزیټ اگزام وانه خستل شي نو دا ډاکټرانې رسمي توګه باندې نشي کولای خپل وظیفې ترلاسه کړي. کچیرې دوی رسمي اسناد ونه لري، د اگزیټ اگزام شورای طبي کارت ونه لري، دوی نشي کولای وظیفې واخلي، او چې کچیرې دغه وظیفې دوی ته ونه پارل شي نو ډیر په ارشاد ضرورت سره د هیواد ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشاد ضرورت هم قابلو تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي په فیزیوتراپي په ټول د طبابت په هر عرصه کې خزینه او ډاکټرانو ته ارشاد ضرورت شته. هم د اوس په افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینه کچه ډیره لوړه تللې، په جهان کې په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو کچیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي او د اگزیټ اگزام او سخوان خپل شي پانتونون دروازې پرانیزل زینه او همدارنګ جنونو ته د تحصیل زمينه مساعد نشي، نو دا ډیره یو ناګوار فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم د ضرورت ته په کتو په وخت مهال کې که په طبي موساتو بندیز لګول کیږي، هلته د انجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کیږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، آیا په وخت مهال کې به موږ بیا د دې جوګه شو چې خزینه ډاکټران دی ولرو کنه خورا ډیر جدي کمښت سره به مخامخ شو؟
څرنګه چې ما یادونه وکړه، امدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشاد ضرورت، یعنی ډیره اړینه اړتیا ده چې باید د ښځینه ډاکټرانو فارغین ولرو او ډاکټرانو رسمي اسناد سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پوهیږم چې تیزې کې موږ خوشینه وای که خوشبخت نه، تر څو چې موږ رسمي کارتونه لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارتونه لرو، نو موږ هیڅ محصله یا ډاکټرانو شکر په وظیفې استخدام کړو. دا د صحت عامې یو شرایطو څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولرې پاس دغه نه په وظیفه باندې ته قبول شي. نو کچیر موږ کارت ورنه کړو څنګه به دغه ضرورت او دغه کمپوتات به پر کړو؟ کچیر دراز مدت پلانونه پات موږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه وسنۍ کمپوتات وسنۍ مشکلات چې موږ تر مخکې شوی دا او دات راتونکو کې هغه کېږي موږ جبران کولای شو.
له اوس پختنه ممدل ته پیدا کی چې ممکن جبران ناشونی وی یا به ډیر سوزمن چې د تشچره مسکی د دې ډاکشي بل اخر د هلا رات صد تاسو دی ډاکټر په توګه باندې چم د اوس فعال کار کوي، تاسو د میرمنو صحی وضعیت ښکاری، الته د صحی خدمات وضعیت ښکاری، د هلا رات تسوینې ک پام د شکل باندې روان وسو بیا هم تیر ته ورګرزی ګو کنه شته ځنی هلا ری چاغه باید حکومت پر خبرو کې یا دمدغه هغه کسان چې په خبر کې فعال پاتې شو دي مسولین دي باید په دې برخه کې پورته کړی چې د انجونو ګډون د انجونو زده کړې او بل اخر د انجونو شتون په صحی اورګانونو کې خورا ډیر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپلو چهار اطرافو ډاکټر صاحبانو چې فارغ شوي دي وزیت زمینه د پاس کړی، ډېرې په نورو برخو کې په خپل فعالیت سټاپ کړ، ځکه اگزیټ اگزام د خزینه لپاره اعلان شوی وو او دوی خپل هغه برحاله وظیفې یا فعالیتونه سټاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلات ته به خپل رشتو ته رجوع وکړل. چې دا ډیر د خوشی نه زیاده اوس خبرې کې چې اگزیټ اگزام بیرته لهوه شوی ده، نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لری شو، له همدارنګه د خپل اهداف او اصلي مسلکی ازموینه ته هم نشو رسیدلی. دا ډیره د خوشنۍ زیاده، بل دا چې د مسولینو څخه زمونږ دا غوښتنه ده کغواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزی او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټولو افغانانو د صحیح سکتور په برخه کې کغواړي ورته خدمت وکړي، نو دوی د یو ځل بیا تجدید نظر وکړي. مسولین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدید افکارو سره جدیدو تصامیمو سره کولای شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغییر ورکړي.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سي ډاکټر صاحب د چمګ سره مو مرکه وکړ، خو وخت ولري. د نسایي ولادي برخې ډاکټر غلی سنیتا بهرام چمګ سره مرکه وکړه.
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی.
ازادی راژیو چلی رویش ساتا.
تامل ګرم له تونو د خوړو کرنې ادارې یا FAO ویلي په ټول افغانستان کې پر روان میلادي کال کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پرون د شنبه په خپل ایکس پاڼه د دې کندو د کیندلو هدف طبي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بللی دی. د اوبو د مدیریت برخې ځینې پوهان وایي که څه د ځمکې په سر د اوبو د جمع کولو لپاره د کندو ویستل د ځمکې لاندې اوبو سره ډېره مرسته نه شي کولی، خو د دوی په خبره د سیلابونو د خطرونو د مخنیوي او د ځمکې د رطوبت لپاره مهم دی. نور حال پر راپور کې
په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د کمیدو لاندېښنو سره هممهاله د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO ویلي د ستونزې ته د رسیدو په هدف یې په روان 2024 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د اوبو د جمع کولو 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د دې کندو د کیندلو هدف د طبیعي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بللی. په بیان کې راغلی چې د دغه کندو د کیندلو نورې موخې د ویلې شوې واورې د اوبو او سیلابونو کنټرول، د اوبو د سرچینو ساتنه او دوامداره مدیریت، د خاورې د تخریب مخنیوي، د چاپیریال بیارغونه او د لنډمهالي کاري فرصتونو برابرول دي. په همدې حال کې د افغانستان د ځینو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې کار سره د دوی په سیمو کې خلکو ته کاري زمینې برابرې شوې. د ننګرهار اوسیدونکي سید اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هلته په بېسودو ساحه کې دا کندنکاري سوي دي، د کامې په ساحه کې سوي دي، ګوشتې په ساحه کې سوي. ما په خپلو سترګو باندې لیدلې دي چې خلک هلته کار کوي، د اوبو ذخیره کېږي په همدغه کندو کې.
په ورته وخت کې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي بیا د اوبو د کمښت له امله شکایت لري او د دې ستونزې حل غواړي. د پروان ولایت اوسیدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل
ما مشکل کموي بسیار
د اوبو د کمښت ستونزه ډیره زیاته ده. د څښلو اوبه هم کمی دي او د کرنې لپاره هم د اوبو کمښت موجود دی. په ټوله کې زموږ په سیمه کې زموږ د اړتیا وړ اوبه نشته، یعنی کمی دي. موږ له نورو سیمو هلته چې ژورې څاګانې وستل شوې دي د خپلې اړتیا وړ اوبه راوړو.
د کابل د 15مې حوزې یو اوسیدونکي رامین هم ورته شکایت لري.
موحدبار برما
په بمبو کې په میاشت کې 2 ځل اوبه راځي. موږ له ټانکرونو نه اوبه په پیسو اخلو. دا زموږ او د دې سیمې د ټولو خلکو لپاره ډیره لویه ستونزه ده.
هی مشکله است
د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر پوهان کڅوم د دغه کندو یا خندقونو کیندل د ځمکې لاندې اوبو سره د مرستې په برخه کې ګټور کار نه بولي، خو وايي دا کندې د اوبو د ذخیره کولو تر څنګ د ځمکې د رطوبت او د سیلابونو په مخنیوي کې مهم دي. د چاپیریال ساتنې او د اوبو د مدیریت د برخې په نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل د دې ښېګڼې تر څنګ پکې د سیمې خلکو ته کاري زمینه هم برابرېږي، خو په خبره دا کار د ځمکې له لاندې اوبو د زیاتېدو سره مرسته نه کوي.
دا
کندې عموما په لوړې ارتفاع کې جوړې شوې دي او د اوبو ګټه یوازې د ځمکې د رطوبت، د خاورې د له منځه تللو د مخنیوي او د ونو بوټو لپاره ښه ده. خو د ځمکې لاندې اوبو سره ځکه مرسته نه شي کولی چې دا کندې د ځمکې لاندې اوبو سره ډېر واټن لري.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان د خلکو پر ژوند، کرنې، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال پراخې اغیزې کړي. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له ننګونو سره مخ دی هیله ښیي چې د دغو کندو په کیندلو سره به په دغه هیواد کې د اوبو او چاپیریال د بحران مخه ونیول شي او د خلکو ستونزې به یو څه راکمې شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ویډلې مشروعي د سوریې پلازمینه دمشق ته نږدې په وډلې خبر کې لکتر لګه سلزره مړی موندل شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سوریې د بیړنۍ کاري ډلې د نادولتي ټولنې مشر معاذ مصطفی وی د دمشق د شمال په 40 کیلومتره کې موندل شوی دا قبر د هغو 15 ډلې زو قبرونو لړل دی چې په تیرو څو کلونو کې موندل شوی دی. ښاغلی مصطفی چې مرکزی په امریکا کې ډیر دی، رویټرز خبری آژانس ته وویل سل زره هغه شمیر دی چې دی په خورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته کړه چې دی ډاډه دی پر دې 15 قبرونو سربیره ډیرې نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ییز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی ورستل هغه سوریه تولاړ چې د اسد رژیم و پرزید او هلته د قطایفه پنوم له غسیمې څخه چې دا ډلېز قبر پکې مندل شوی لرویټرز خبري اژانس سره خبري وکړي. هغه ویل د سوریه د هوایي ځواک استخباراتي څانګه د هغه مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روختونونو څخه استل کېدل. د هغه کسانو مړی چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجه په نتیجه کې ساور کوله په پوځي روختونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې د ډلېز قبرونو ته لیږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټرونو کې د دمشق خاروالۍ د جنازې د څانګې د کارکونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ډله ایزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریې بیړنۍ کاري ډلې همداراز د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړي چې د ډله ایزو قبرونو ځایونه یې کیندلي، مړي یې سره نږدې کړي دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې یې پرې اړولې دي. ماز مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډلې زو قبرونو سیمې امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمې امنیت باید خوندي شي څو پراتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد لمنځه ولاړ نشي. رویټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړاونو لګیدلې تورونه رادول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر قصای الزهاق په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نکړه، خو هغه چې د 2023 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لا واکمنو پر دې دنده ګمارل شوی و، تیرونی خبریالانو ته وویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته یې کړه چې دای به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
خوس کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونه او تشویق لپاره د رانا کتاب ته سر لیک لاندې د کتابونو د ورسنۍ نندارتون پرانیستل شوې ده. نور حال د نجیب الله خیل پر ریپورت.
دا ځل په خوس کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رانا کتاب تر سر لیک لاندې د کتابونو د ورسنۍ نندارتون د خوس کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوي دي. همدا شاید د خوست کې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده، دلته کتابونه راوړي دي.
خوستی رون اندوایی دا ډول برنامه سره خلک حسیږي چې خپل ټول وخت لنیزو شبکو ته ورنه کی او د کتاب لوستنې لاره پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې دارنا په نوم کتابتون له شواهد تر غلم او ډیر کتابونه مې وکتل، جالب جالب کتابونه مې له او ډیر خلک راغلي دي او خلکو نه مې هله کېږي چې په فیسبوکونو او په نورو د شګیمو باندې اخته دي خغرا شي خوست او د نرا کتابتون وګوره، هغه کې جالب جالب کتابونه شته تاسو چې علاقه او درس وګوره او دغه کتابو ته وان واخلئ.
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپل خبرو کې کتاب رانای سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمی او شخصیتی اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو، پرمختللې ژوند ولرو، باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چار وخت نوې خبرې ولرې او معلومات مو زیات شي باید مطالعه وکړئ. ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبرې، نو دې لپاره موږ بار بار علم دی او بار بار غواړم ښه خبره هم ده چې دغه سي نندارتون د کتاب پاړه جوړ شي.
د نندارتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي، خو دا هرڅه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي بلکې کتاب لوستنې سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري، آرام ژوند ولري، نو د آرام ژوند لپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بوولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو لپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دي وي سره ردی چې په خوست کې عامه کتابتون، د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړه کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي. خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یشمیر موټر چلوونکي وایي چې په بیلابیل لوی لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړ شوي ټولو پلازاو کې تخزل کېدونکو پیسو د ورکړې توان نه لري. نور هاله پراپور کې
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړ شوي ټولو پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار له نشټوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې، البته د دولت ټکسونه هم ډېر زیات شوي. د بیلګې ټول مزار کابل اتیار روپۍ ټکس ورکوي، د اقلوګور یعنی ټکس د سړک چې تګ راتګ 1400 کیلومتره ده، ولې مونږ په تګ راتګ 2280 کیلومترو کې زمونږ نه یو په دوه دغه اخلي. د پښتنې مو څوک نشته، ساده ستونزې ډېرې زیاتې دي، ټکسونه ډېر لوړ دي، نفت ډېر ګران دی، مثلا ګاز تیل وغیره دومره هوایت نشته چې څومره مصرف لرو.
د کابل غزنی پر لوی لاره بل موټر چلوونکی صاحب الله هم ورته اندېښنه وښوده.
موږ چې کله لاره کې راځو طالبان له موږ نه ډېره مالیه اخلي او هر څه موږ ته ډېر ګران تمامېږي. موږ طالبانو دولت نه دا خواهش ده چې د مالیات کم کړي، یا خو کارم نشته، کارم ډېر کم ده، په کار کوم چې بیا موږ داسې مالیه ورکړ څه شي کې دا مشکلات زموږ ډېر زیات دي. موږ دولت نه دا خواهش ده چې دغه مالیات کم کی مونږ باندې.
یاد موټر چلوونکي د غشان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړ شوې ټول پلازو له لوري د پیسو د راټولولو ترڅنګ پر دغو لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي، خو نو موري یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل.
کندوز د طرف کابل میره 80 رته برش می
تاسو لزینو موټرو اتیا لزینو 1500 افغانۍ اخلي، یو زل په تک کی بل زل په برترا تک کی. غټ موټر ل 2500 څخه تر 4000 پورې ورکوي. د خلکو اقتصاد صفر دی، خلک هیڅ نسی کولای. کله چې مو لاس کې ټوپک وی له هر چا پیسې اخیستلای سي، هم د ورځې او هم د شپې، که په زور وی که پرزا هیڅ نسو کولای.
د مقابل زور دغه مردمی غریب بیچاره چی میگه؟
د کابل کندز پر لوی لارې دی او بس موټر چلوونکی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوی لارې کې په جوړ شوی ټول پلازه کې لبیلابل موټرو بیلابل اندازه پیسې اخیستل کیږي. د دوغ موټر چلوونکو د شکایتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویاند اشرف حقشناس زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي په دې اړه له دې وړاندې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازې عملي کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سړک حق العبور ورکړي. خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټیکس څخه معاف بلل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په اوایدو د هواد لوی لارې جوړوي. د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سرک د جوړولو چارې چې نږدې 14 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه حق العبور له لارې تامینیږي. خو موټر چلوونکي وایي چې حکومت د سرکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړې بودیجه لري، باید له دوی پیسې وانخیستل شي. دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د 15 دقیقې بس خبرونه درته هم لر خو خبرونه. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري سیاسي د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ او بللې خوشمنه کړي چې اروپای ټولنه به په بیلابیل برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د 15 ورځني سفر په پای کې پرون په بیان کې پر خزو او انجونو د طالبانو لخوا لګیدلو بندیزونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپړو چارواکو چې د ورسره لیدلې هیڅ یو هم په دې اړه چې ولې د سخت بندیزونو پر خزو لګول شوی او په پای ته رسیدو وضاحت نه دی ورکړی. نیکلسن وایي ډیرو افغانان ورته ویلي د امر بالمعروف قانون چې طالبانو تطبیق سو میاشتې مخکې پیل کړ کارونه پیچلې کړي او د ښځو پر تګ راتګ کار کولو او خدماتو د لاسرسي او د خپلو کورنیو ته د ملاتړ په برخه کې د هغوی پر وړتیا و نغړه ناوړه اغېز کړی ده. په پام کې دا چې د مرغومی یا جدي په ومنې ته د تب د 15 لو فارغانو اگزیټ آزموینه د جنو لګړون پرته واخصل شي. د آزموینه ملي ادارې چې طالبان اداره کوي پرون مخام پر خپل فیسبوک پاڼه د خبر ورکړ. اگزیټ آزموینه د لوړ زده کړو د تیبي شورا لخوا د تب 15 لو فارغانو څخه اخیستل کیږي او لبري وروسته د فعالیت اجازه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د جنو پر سنوي او لوړ زده کړو له بندیز وروسته اوس د روغتي زده کړو په موسسو کې هم د جنو د شمولیت مخه نیولې ده. د دې بندیز کابل د طالبانو پر حکومت انتقادونه په زیاتې دودي خو طالبان ټینګار کوي چې دوی د جنو خوځښتونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن پر دې خبره کوي چې پر طالبانو له نړیوالو فشارونو سره سره دوی خپل دریز نرم کړي نه دی او لا هم خپل محدودونکو اقداماتو ته دوام ورکوي. په ځنګړي ډول پر شوزو او انجونو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم بحث وسو. د امنیت شورا غړي هیوادونو تیر جمعه دراوې په اتفاق پریکړه وکړه چې پر طالبانو لګول سوي بندیزونه دوام وکړي. له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د یو کال او دوو نورو میاشتو لپاره د ملګري ملتونو له بندیزونو سره مخامخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو دغه راز وسلو بندیزونه شامل دي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا 1500 هیوادونو دراوی په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 1400 میاشتو لپاره وغځاوه. هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم پرولی دی. متحده ایالات د بشری مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو جنو او اقلیتونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. تیره جمعه په اسپانیا کې هم د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه چې د افغان ښځو ګڼو فعالانو پکې ګډون کړی و. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البرز په غونډه کې وویل چې د افغان ښځو د بشري حقوقو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب سي. شغلی البرز غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقوقو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یو رڼا راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو نور محدودیتونه هم دوام لري، خو دغې ډلې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې طالبان ولې له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو خپل دریځ نه نرموي. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، د غرض بل شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په پیل کې تاسو ترازو د امنیت شورا انتقادونه څومره پر ځای دي، او آیا طالبان به ستاسو په نظر دې ته اړ سي چې خپل دریځ نرم کړي؟
زه فکر کوم چې شاید دومره ډېر زیات غټ تاثیر به ونه لري، ځکه چې د طالبانو اکثرا رهبری چې ده، خصوصا په اصطلاح یو 4-5 نفره چې په دوی کې تصمیم نیونکي دي او هغه ټول واګي په لاس کې لري، هغه ډېر زیات دي طالبانو نه دي چې له نړیوال ټولنې سره حتی اړیکې ونیسي. په دې خاطر باندې چې هغوی ته دا یو نامشروع عمل ښکاري، په حقیقت کې دا د افغانستان سره فکر کوم یو ډېر لوی، خپله افغانانو سره هم یو لوی جفا ده. خو په تاسف سره چې دوی دغه ته نه متوجه کېږي، اوس په افغانانو کې یو غټ لوی شک او تردید دا منځته راغلی ده چې اکثر افغانان په دې باندې شکمن دي چې آیا دغه کارونه په واقعي شعوري توګه باندې کېږي او که په غیر شعوري توګه باندې یا له سرزوري نه کېږي. دلته یو شک د افغانانو په زړه کې زړونو کې اچولی. خو په تاسف سره بیا هم افغانان په دې کې متاثره چې دي، عام افغانان دي، دوی خپله په دوی باندې کوم هیڅ تاثیر د فکر کوم چې ونه لري، ځکه چې دوی ته سفرونه نه کوي، دوی چیرته نه ځي، او د دوی شتمنۍ هم که چیرته بهر وي هغه به شاید نامعلومی وي چې هغه نه ضبطیږي. نو په دې خاطر باندې د دې هغه اصلي بایلونکي د دې لوبې عام افغانان او افغانستان ده، په تاسف سره. البته
ډېر مننه ښاغلی مختار، تاسې هم بحث ته شرغلاسته. تیر جمعه هسپانیا کې هم په یو غونډه کې چې د افغان ښځو استازو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د ښځو انجونو پر وضعیت خبرې وسوې، او دوی د نړیوالې جزایی محکمې لخوا د ښځو انجونو له حقونو د سرغړونو د موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه. څه فکر کوي چې دا محکمه به وکولی سي په دې برخه کې اقدامات وکړي؟
زه فکر کوم د نړیوال محکمه فشار به په طالبانو داسې نیغ په نیغه اثر ونه لري. وجه دا دی چې که تاسو د نړیوالو محکمې ICC هغه تاریخ ته وګورئ، دوی په خپل دندو کې په بوسنیا او داسې په سودان په نورو نړۍ مناطقو کې دی ناکام پاتې شوی، او همداسې د اسرائیل په هکله خو دومره ویلی شو چې د طالبانو لپاره یو فشار وي، او طالبانو داسې فشارونو ته قطعا غاړه نه ږدي، ځکه طالبانو ذهن داسې یو روایت جوړ کړی چې د هغه روایت له مخه د نړۍ سره د تعامل او تفاهم د خپل فکر په اساس کړي، چې دا د افغانستان د منافعو او د افغانستان د خلکو او زموږ د ملي ګټو پر خلاف دی. تر کوم ځایه پرې چې زه د نړیوالو محکمې نه معلومات او مطالعات لرم، نظر مې دا دی چې دا به یو فشار وي، خو تطبیق به یې ډېر ګران د نړیوال محکمې لپاره وي.
ډېر مننه ښاغلی احمدزی. که دغسې وضعیت دوام کوي، د دې تاوان چا ته رسیږي او ګټه چا ته رسیږي؟
لکه څنګه چې مخکې هم ما وویلې، زه فکر کوم چې په دې باندې حتی ذهني فشار هم شاید وارد نشي، ځکه دوی له ملک نه بهر نه ځي، به نورو ملکونو ته نه ځي. که بعضي ملکونو ته لاړم شي، هغوی سره ارتباطات ډېر ښه لري، نو دوی هغه ملکونه بیا نړیوالې محکمې پرېکړو ته ژمن نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی باندې حتی شاید ذهني فشار هم نه وي، اما په تاسف سره چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او خپل افغانستان ته په مجموع کې رسیږي. نو که چېرته موږ تاسې وګورو تر اوسه پورې چې څومره هم دا پرېکړې سوي دي د افغانستان په حق لباندې یا د دې په حق لباندې، په هغې کې هېڅ دوی ورته حتی تاسف هم نه ده ښودلی. اکثرا بعضې حتی رهبرانو سره چې په مرکو کې په مطبوعاتو کې راوځي هغه وای مونږ هیڅ نړیوال ټولنې ته کوم هغه نه لرو احتیاج نه لرو په حقیقت کې نړۍ اوس داسې یو څه وي چې نړۍ په شکل دی او کلی ده او په یو کلی کې هر څوک هر چا ته ضرورت لري هیڅ څوک په هغه کلی کې مکمل نه دی نو اما دوی دغه نه درک کوي دا چې ولی نه در کوي زه فکر کوم چې دا یو باندې یو سیړنه په کار دي چې دا واکان دا کار قصدن کیږي او کدا کار لنا پوهی کیږي او کدا کار کی کوم بل سن نغښتي دي نو بیا هم زه دا خبر کوم چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او افغانانو ته او افغانستان ته رسیږي نه دوی ته په شخصي توګه
ډیر مننه شغله مختار لدی مخ کې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان شوزو د ملاتړ د پاره غونډه جوړه شوې و چې ممکن دا ډول نوري غونډې هم وسی دغه ډول جلسې نړۍ ته د افغان شوزو واقعي تصویر ساس په نظر وړاندې کولای شي
فکر کوم درې موضوع دلته ډیر مهم دی اول دا دی چې دا شوزو چې په دې نړیوال سټیجنو کې برخه اخلي اکثرا د افغانستان د شوزو د انجنو او د خلکو استازیتوب نشي کولای دویم دا دی کچیر دوی دی یو جنسی اپارتاید خبره کوي هغه باید یو ډلې په متعلق وي نه دی یو ملت په حق له افغانستان په حق افغانستان یو ملک دی یو طالبانو یو حکومت دی یو نظام لري چې دغه نظام کولی شي دوی په اپارتاید باندې معرفي کړي دریم موضوع دلته دا دی چې اکثرا دوی په افغانستان کې چې اوسېدلې نه موږ تر څو ته کوم ځای پرې معلومات لرو دوی په افغانستان کې په خپل په ډېر غټ او جنایتو باندې مرتکب شوی د افغانستان نه اخلاع کړي په ملیونونو ډالرې تښتولي زه فکر نه کوم من المجموع دوی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي اما قطعا داسې ویلی شو چې په نړیوال سټیج کې د ټولو افغانانو ښځې کوم دریچې د طالبانو پر ضد منځته راغلی دا د طالبانو د هغو استبداد کړنو په نتیجه کې دی چې هم خپل نظام محدود کړل او هم نړیوال انزوا سره مخامخ شو هم د افغانستان منافع ته ونه کتل او هم له بل اړخه نظام په نړیوال کچه ډیر سخت بدنام شو موږ مطمئن یو چې طالبان اوس هم فرصت لري چې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي په انتونونو پریږدي د ښځو تعلیم او تحصیل ته د قدرنو سترګو وګوري د افغانستان منافعو ته د اولویت ورکړي تر هغه وخته پرې چې طالب د افغانستان د غوس ملت او اکثریت غږ نه اورېدلی افغانستان به د سیاسي او نړیوال انزوا نه ونوځي طالب لپاره غوره دا دی چې هغه نظام منسراوی کوم انزور چې د اسلام سپیشل دین خلکو ته وایي اسلام کې تعلیم او تحصیل تربیات پانتون د تل کار او کسب کول تجارت کول د شزو حق دی بنیادی انساني شرعي اخلاقي فطري حق دی اما طالبان کوم انزور چې د خپل نظام نه نوي تشي د دې تاسف او د درد ځای دی چې طالبان او د افغانستان د ملت په منافع باندې نه پیږي کچېره کوم روایت چې طالبان ځان لپاره د اسلام نه شوډلې دا روایت د اسلام سره په ټکر کې دی ځکه اسلام د تمدن مدنیت علم معرفت خبرې اترې پانتون د تل د حق او حقانيت او عدالت دین دی یعنی اسلام حکم پر عدالت ولار دی اسلام ټول سیرنیز مسائل پر عدالت استوار دی اسلام کې تور سپین نشته دی شزه حق دی تعلیم لري مون داسې کړنو او داسې کانفرنسونو حمایت کوو اما ځینې سیری په دې کې چې د افغانستان له ادرس نه خبرې کی هغه د افغانستان د ملت او د افغانستان د شزو ارزښتونو باورونو اعتقادونو هنداره نه دی او استازیتوب هم نشي کولای
ډیر مننه ښاغلی خان زمان امرخیل تاسو ته براسو کچېری طالبان چې لنړی سره تعامل غواړي خپل دریز نرم نکړي آیا نړی به دای ته حاضر وي چې د دې پوران د خپل دریز کې تغییر راولي
زه فکر نه کوم چې نړی د موږ ته ډیر محتاج وي بلکې برعکس موږ نړی ته ډیر احتیاج لري او موږ به نړی شرایط منو نه چې نه دا چې موږ په نړی باندې خپل شرایط منو هیڅ په دې فکر نه یم چې نړی دی د دوی کوم شرایط چې دي په دغه شکل ته او د اقتصادي شرایط وې چې موږ تر په دغه برخه کې مرسته وکړي په هغه برخه کې مرسته وکړي په تعمیري مسایلو کې په اقتصادي مسایلو کې په ځینې نورو مسایلو کې د ټولنیزو مسایلو کې چې هغه کې د مرستې ضرورت او دلته فرض مثال د ظرفیت جوړونې ولا نړی به دغه شرایط منلی وي، خو داسې شرایط چې دوی ورځ تر بلې ولس باندې په بشر باندې د ساحه محدودوي، نو تاسو فکر کوئ چې نړۍ به دوی سره مخکې ولاړ شي؟ هیڅکله نه دي، په هیڅ خصوصا نړۍ خو بیا هیڅکله لوی سره وړاندې نه ځي. کېدای شي ځینې هیوادونه په نړۍ کې داسې اوسي چې هغه ځینې مجبوریتونه ولري او په دې پوه وي چې د دوی سره که اړیکې ونه پالي د هغوی به ځینې ګټې تر دغه لاندې راشي، تر سوال پوښتنې او یا د تهدید سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې هغه به ډېر محدود هیوادونه د نړۍ په کچه باندې چې هغوی دوی سره به تعامل وکړي. خو بیا هم موږ تاسې وکتل، دا اوس هم ګورو موږ تاسې چې دوی په کومو هیوادونو باندې ډېر باور لري، هغه هیوادونه هم د دوی سره په دوی باندې ډېر باور نه کوي چې دوی په رسمیت باندې وپېژنو، حتی د یو قوي تعامل ته هم دوی ته میلان نه لري. یو سیاسي لوبه ده کوي ورسره. که موږ تاسې وګورو ایران، که موږ تاسې وګورو ازبکستان، پاکستان، دا هیوادونه خطا پاکستان خو په ځای بریږدي، ترکمنستان حتی، یعنی پاکستان چې کامل د دوی حمایت درلود دوی کمیشن، نو هغوی هم دې
بل ستاسو آواز یو څه خراب سو، کچری ځای ته تغییر ورکې ممکن نسم سی. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له آزادی رادیو نه اوري. په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیک تیړونو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکو عزیز احمدزی، او د چارو شنونکو خان زمان امرخیل. شغلی احمد زای، په طالبان کې د نن ځینې جګپوړي چارواکي د دې ستا چې نرم بیانونه ورکوي او په غیر مستقیم ډول پر خپل مشرانو انتقادونه کوي، خو په عمل کې ولې دوی څه نه کوي یا څه نه سي کولای؟
زه فکر کوم چې دا یو مشکل دلته موجود ده چې ځینې مشران، اکثریت د مشرانو، اکثریت د کابینې غړي هر یو سره چې په جداګانه توګه باندې سړی بحث کوي، ورسره کینی، ورسره خبرې کوي، د هغوی دریضونو ته چې متوجه سي واقعا سړی ډېر تعجب کوي چې دا څومره ښه نرم دریض ده، دا څومره ښه او کاملا د حکومت خبرې چې هر افغان، هر عادي افغان له زړه نه راوځي، د هغوی له خولې نه راوځي، د هغوی له خولونه هم راوځي، خو دوی دا خبره نه کوي. اما زه فکر کوم چې دوی په خصوصي مجالسو کې دا خبره کیږي، او دغه د هغه بیانو ته که متوجه سوي هستی، د خلیل حقانی د فاتحې په ورځ باندې د بیانونه چې وسوله، ګوره حتی د معاون د رئیس الوزرا مولوي کبیر، نو هغه دا وویل چې خلیل رحمان ډېرې تیزې خبرې وکړې، ډېرې زشتې خبرې وکړې، شروع د خبرو همده وکړه، نو بیا نور هم پسې تعقیب کړي. یعنی خبره دا ده چې دا خبرې د دوی په منځ کې کیږي، داسې باندې مطبوعاتو ته کله د چا له خولې نه راوځي، کله نه راوځي، دغه خبره اما په داخل کې ډېر ګنګوسای ده، ډېرې خبرې دي، او حتی ځینو سره چې سړی خبرې کوي هم په شخصي توګه باندې دوی دا وایي چې او دلته کیږي دا خبرې، حتی مستقیم د دوی مشر ملا هیبت الله ته دا خبرې مستقیم کیږي. حتی یو وزیر داسې وویل چې ما ورته وویل چې ګوره دغه کوم کارونه چې موږ کوو، خو ته خو خپله شیخ الحدیث یې، ته خپله په دې باندې پوهېږي چې دا کارونه موږ د اسلام سره په تقابل کې یا د شریعت سره په تقابل کې دا کوم بعضې کارونه چې د موږ د امانت له طرفه کېږي، خو خاص کر د نجونو د تعلیم دا په شریعت سره په تقابل کې دي. وایي هغه ماته وویل چې دغه د امر چې دا اطاعت دا واجب ده، او که ته هم واجب ګڼې نو بس زه چې څه درته وایم هغه نه غرقم وکړه، له دې نه نور زه تا ته د ویلو څه نه لرم، او بس وایي زه چپ کړم. یعنی دا خپله د دې یو وزیر خبره ده چې کوي، نو واقعا دا خبرې کېږي، اما باندې مطبوعاتو ته کله کله د دوی ځینو کسانو له خولې راوځي او کله د ځینو نه راوځي، خو په عام محضر کې په طالب په مطبوعاتو کې دا خبرې واقعا نه کېږي، خلک نه خبر سي.
ډېر مننه ښاغلی مختار. تاسو په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تعلیم او تحصیل په ملاتړ ژغ پورته کړی. طالبانو په لومړیو کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه به لنډمهاله وي، خو اوس څرګندېږي چې دوی د خپلې لومړۍ واکمنۍ دورې ته ورستنېږي چې هغه وخت هم ښځو او نجونو د تعلیم، تحصیل او کار اجازه نه درلوده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
زه په دې باور یم چې طالب خپل ملت او خپل خلکو ته دروغ وایي. طالب د نجونو د ښوونځي او پوهنتون خلاصولو قطعا عمدن هیڅ نیت نه لري، او تر هغه ځایه پرې چې مونږ فکر کوو کله چې ته د یو ټولنې ښوونځی او پوهنتون تړې
هغه ټولنه لپاره ډېر ستر دښمنی او د پردیو استخباراتو اهداف په خپل خاوره کې پلي کوي. هغه ملکونه چې غوښتل چې موږ یو برباد افغانستان ولرو، یو بې سواد افغانستان ولرو، د پردیو د ستراتیژیکو اهدافو برخه وګرځو، یو افزاري منطقه واوسیږو، د هغه اهداف طالبان په غیر مستقیم ډول پلي کوي چې دا د افغانستان د ملت لپاره، د خلکو لپاره او د افغانستان د سیاسي تاریخي هویت لپاره یو ستر ظلم او ستم دی. له بل اړخه زموږ رغ دا دی چې ملا هیبت الله نه خدای دی، نه پیغمبر دی، نه اولوالامر دی، نه د کوم ځای نه کوم سند راوړی چې په خپل په دې ستر اوازی ملت باندې د خپل روایت له نظره ظلم ستم وکړي. موږ د طالبانو نه غوښتنه کوو، د طالبانو په منځ کې ډېر داسې ستر شخصیتونه دي چې هغه د افغانستان په ګټه، د افغانستان په منافعو پوهېږي. دوه لاره طالبان لري، یا د امیر خلی قدرت او عزل کړي، او یا د خپل ملت تر څنګ ودرېږي. موږ مطمئن یو چې د افغانستان خلک او اکثرا طالبان په دې پوهیږي چې ملا هیبت الله ظلم کوي، اما کوم روایت چې د بعیت پر اساس دی او دوی دښمنان لري په منطقه کې، نه غواړي چې دغه موضوع نور هم مطرح شي، غواړي چې یو څه انعطاف وشي. خو غوښتنه زموږ د طالبانو نه او د افغانستان د ملت نه دا دی چې کله هم چې داسې موضوع منځته راځي په اسلام او شریعت کې، دا دی چې یو ظالم امیر په مقابل کې جګیدل د یو مسلمان او د یو انسان دنده دی. زموږ غږ دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړل د افغانستان د ملت سره، د خلکو سره خیانت دی، او په دغه خیانت کې که طالبان خپل غږ پورته نه کړي، د داسې یو ظالم امیر په حق له طالبان من المجموع به مسؤول وي. موږ غوښتنه دا دی چې طالبان د دغه تاریخي مسؤلیت نه ځان وژغوري، د ملا هیبت الله د دغه فرمان په متعلق ودرېږي، او د خپل ملت غږ بدرګه کړي. او دا د افغانستان د خلکو لپاره مفید مؤثر نه دی، بلکې د افغانستان د ملت سره دښمني دی. موږ بار بار دا تاکید کوو، تایید کوو، او بار بار په رسنیو کې هم دغه وایو چې طالبان اوس هم فرصت لري چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د احمد شاه بابا په سیر یو ستره لویه جرګه مطرح کړي، او په دې لویه جرګه کې د افغانستان ملي منافع ته ژمن پاتې سي، قانون اساسي منځته راوړي، او بلا قید او شرط د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصول د دوی انساني حق دی، د دوی بشري، افغاني او فطري حق دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او باورونو او اعتقادونو پر مخالفت دی. اما متاسفانه چې کوم کړي په قندهار کې جوړ شوی، دغه کړي د افغانستان په ګټه هم نه پیږي، او افغانستان په نړیوال کچه بدنام کړي. نن په هر اسلامي ټولنه کې، حتی موږ و 50 اسلامي ملکونه لرو، اکثرا طالبانو ته ورغی چې تاسو دا کار مه کوئ، نجونو ښوونځی پرېږدئ، د اسلامي فکر او د اسلام د بدنامولو سبب په نړیوال کچه ګرځي. متاسفانه چې طالبانو، خصوصا د طالبانو مشرتابه، د افغانستان اتحاد نړۍ د مسلمانانو غږ هم وانه اوریدل. په همدې لحاظ طالبان په نړیوال کچه انزوا ته تللي، او دغه انزوا افغانستان په انزوا کې دی. موږ غوښتنه دا دی که طالب غواړي چې د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې شي، طالب دې باید د افغانستان د ملت غږ واوري. تر هغه پرې چې د دغه ملت غږ وانه اوریدل شي، طالبان به د افغانستان د ملت استازیتوب هیڅکله ونه کړي. بس
ډېره مننه ښاغلی امرخیل. نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوستلو د پرستاسو په نظر کوم کارونه کولای شي؟
نړۍ خو ډېر څه کولای شي، خو اصلا دلته د ولس خبره مطرح ده. اوس کله کومې مرستې حکومتونه د افغانستان سره کوي، خو دغه د ولسونو سره مرسته کوي کنه، نو نړۍ او دې ته مجبور دي من هیز د بشر د افغانانو سره په افغانستان کې مرسته ترسره کوي. په تیر ډیر شو سالو ته کولو کې نړیوالو خپل بشري مرستې ترسره کړې دي، خو کزنی داسي فشارونه په اوسني واکمنو باندې راوړي چې هغه بیا سبب دي کیږي چې ولسونه متضرر کیږي. نو زه فکر کوم چې د هغې نه هغې مسلې نړیوال حیران کړي دي چې اوس د دې خلکو سره په کم ډول باندې وړاندې لاړ شي. نو یو مسله همداده چې موږ تاسې ګورو چې یوناما دفتر د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې په یو شکل ته د طالبانو د اوسني واکمنو سره پر مخ روان دي. اگر دل پر روان دي چې نړۍ د اوسنی واکمنو ته اړ دي او محتاج دي ورته او د دوی د ميلان مطابق دوی پر مخ دي، بلکې هغه ګوري چې کچيري دغه تعامل وجود نه لري دلته ولسونه د ګواخ سره مخ کیږي. نو اوس موږ تاسو ګورو چې نړیوال لکه مخکې هم چې کړي دي، موږ تاسو کتل چې کله په افغانستان کې سردار محمد داود خان کمونستانو خلقیانو پرچمیانو په شهادت باندې ورسو د هغې نه وروسته بیا خلقیان قدرت ته راغله او نړیوالو کس خصوصا لویدیځې نړۍ وکتل چې اوس دغه مستبد حکومت چې دوی پخپله د کمونستانو چغې به وهلې چې د ظاهر خان او داود خان نظام مستبد ظالم او دا دی او د هغې سوچم دی بیا کمونستانو د افغانانو سره ډېر ظلم بیا وکتل کمونستانو چې د نړۍ سره جوړ رانله فقط یو ابر قدرت سره جوړ راغله او نوره نړۍ پرېښوده خصوصا لویدیځې نړۍ پرېښودله بیا نتیجه یې څه شی شوله. موږ تاسو وکتل چې کمونستانو هم په خپلو منځونو کې یو بل ووژل او بالاخره د آخري مشرتابه حالت سره قمته شو. نو یعنی نړۍ مختلف لارې لري. افغانستان کو ډېر یو کوچنی هېواد د نړۍ ډېر پرمختګ د موږ تاسو هغه پرمختللي هېوادونو خو پرې د پرمختګ په حالت کې هېواد هم یو ډېر فقیر او مسکین هېواد یو او ډېر اتي پذیر په داسې یو ځای کې موقعیت لرو او داسې ولس لرو چې همیشه موږ تاسو اچې پذیری. نو دغه اچې پذیری کولای شي چې نړۍ دغه اچې پذیری نه همیشه استفاده وشي کولای. دغه اوس موږ ستاسو ځینی گاونډیان لیکه د دغه گاونډیانو له طریقه هم په افغانستان کې د نړیوال وګړي چې یو بحران رامنځته کی یو نورین رامنځته کی د نړیوال لپاره هیڅ مشکل نه ده. تاسو به وګورئ چې په د کال په جریان کې به په افغانستان کې به نه دا اوسنۍ نظام وشي او نه به دغه فکر باندې په افغانستان کې څوک پاتې شي. خو مشکل دا دی چې بیا به هم همدغه چې موږ تاسو کو چې په دیارلس او دوه اویا کلونه وروسته انتر دغه پورې بیا دغه حالت موږ تاسو د افغانانو کو چې افغانستان بیا په کم یو حالت. نو لکه مخکې چې مختار صاحب نورو دوستانو په دې اړه باندې خبرې وکړي چې دغه لوی مسؤلیت دی چې دغه اوسنی حالت یعنی اوس هم نړیوال دوی ته په تمه دي چې دوی کې به یو څه تغییر راشي او د تغییر راتللو سره سم به نړیوال له دوی سره په یو شکل ته تعامل وکړي تر څو پورې دغه سیمه ټوله آرامه شي او خصوصا افغانستان وروسته د پنځه شپږ څلوېښت کلونو وروسته به د آرام یو ساه واخلي. خو له بده مرغه موږ د تاریخ په اوږدو کې دغه د داود خان د شهادت نه را وروسته موږ تاسو دغسې رهبري پیدا نه شو کړلی چې په دغسې یو موقعیت کې لکه چې افغانستان اسې پذیر یو هېواد دی چې په دغسې موقعیت کې موږ تاسو دغسې یو رهبري او داسې مشرتابه ولرو چې هغه د نړۍ سره په داسې شکل ته پر مخ لاړ شي چې افغانستان امن او لکه د نورو هېوادونو په شان باندې موږ تاسو د خپلو معدنیاتو څخه د خپلو په اصطلاح لکه نور خلک چې د برق څخه له بده مرغه موږ تاسو نوي فیصده ولس د برق نه لري، موږ تاسو نوي فیصده ګاز لري، هغه څه چې زموږ تاسو ګاونډیان لري موږ تاسو هدي اقل د ګاونډ سیال لري او په دغه بدبخت حالت کې موږ تاسو قرارلو. یعنی نړۍ ډیر څه کولی شي کوي غواړي خو
ډیره مننه ډیره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واوریدنه. مو په دې بحث کې د طالبانو او نړۍ پر اړیکو خبرې وکړې. د بحث میلمانه و د ستراتیژیکو څېړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د چارو شنونکی عزیز احمدزی او بل شنونکی خان زمان امرخیل.
بل چادا زما مین نه دغه مین د بل چادا کولې یې ادا دا کولې یې ادا دا کولې یې ادا دا کولې یې ادا دا اوس عمر مې واخست مې انګړ مې ورختا دا اوس عمر مې واخست مې انګړ مې ورختا دا ye yada da kule ye yada da kule ye yada da kule ye yada da
ಮುಸ್ಕಾದ ಕೊಲೆಯೇ ಅದಾ